د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک محسن داور تر سبا خوش نه شو نو سخته تګلاره به اعلان کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوه استعفا ونه منله. او ملګری ملتونه وایي تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندي وشي. اوس هم پوره خبر نه واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک محسن داور تر سبا خوش نه شو نو سخته تګلاره به اعلان کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر پر محسن داور بلوچستان ته بندیز غندلې ویلي دي چې هغه د کوټې د ډیپټي کمشنر دفتر ته وړل شوی دی. نوموړي ویلي ک بلوچستان حکومت د پوز د مخ پوخ نوي د بندیزونو د سمدستي ختم کړي. خغلی پښتون وړاندې ویلي د پاکستان تر ټولو لوی اداري قومي اسمبلی او پښتون غړی هم په دې ملک کې د ګرځېدو اجازه نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوه استعفا ونه منله چې نوموړي یې پرون له یو شخصي تلویزیون سره په خبرو کې اعلان کړی و. د رپورټونو له مخې عاصم سلیم باجوه د جمعې په ورځ عمران خان ته خپل استعفا وړاندې کړې و خو هغه رد کړې ده. د تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید خان په یو ټویټ کې دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو لپاره د خپل ځانګړي استازي عاصم جوا د استعفا د نه قبلولو پریکړه کړې ده او امر کړی دی چې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. برمن ډیبورا لاینز د پنجشنبې زیارت په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانږدې کېدل یو تاریخي فرصت و باله چې وایي په نتیجه کې به یې په دې هیواد کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي خو وایي د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي. هغې وړاندې وویل زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډزبندۍ پر ارزښت ټینګار وکړم. دا د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په واضحه توګه د افغان ولس په ګټه ده. موږ ټول باید د بشر دوستانه ډزبندۍ پر اړتیا د توجه لپاره خپل غږ پورته کړو. طالبانو او افغان حکومت لا د ډزبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ځواب کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي ډزبندۍ غوښتنه کړې وه خو طالبان وایي ډزبندۍ د سولې د خبرو اجنډا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران څخه غوښتي دي چې هغه نامتو پهلوان دی نه اعداموي د کوم پاړه چې چارواکي وایي د 2013 کال د حکومت ضد لاریونونو پر وخت یې یو سړی وشلی و. د 28 کلن نوید افکاری د مرګ د سزا له راپورونو وروسته ټرمپ د زیارت پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ایرانی رهبرانو ته ویلي زه به د دې قدردانی وکړم که تاسو د دې ځوان سړی ژوند وژغورئ او اعدام یې نه کړئ. مننه. په ایران کې قضایي چارواکي وایي افکاری په شیراز ښار کې د پورسولو کمپنۍ د یو مامور حسن ترکمن د وژلو له امله د مرګ په سزا محکوم شوی دی. دغه پیښه د اقتصادي ستونزو له امله د حکومت ضد لاریونونو پر وخت شوې وه. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د جمعې په ورځ وویل ایران له نړیوالو طاقتونو سره په شوي تړون کې له محدودیتونو سره سره د بډایه شویو یورانیمو د زیرمو زیاتوالو ته دوام ورکړی خو د خپلو سایټونو لیدلو ته اجازه ورکړي. د دغو سایټونو په اړه شک و چې خای نه اعلان شوی اټومي توکي به پکې زیرمه شوي وي او یا خای اټوم پورې تړلي فعالیتونه به پکې ترسره شوي وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لخوا په یو سند کې چې له غړو هیوادونو سره شریک شوی او اسوسییټډ پریس هم لیدلی ویل شوي دي چې ایران د اګست تر 15 نیټې پورې 2.3 ټنه ټیټ غنی شوی یورانیم زیرمه کړي چې د اندازه په 13 می میاشت کې 1.9 وه. ایران ته له امریکا، جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې سره د 2015 کال په تړون کې اجازه ورکړل شوې وه چې یوازې 202 کیلوګرامه یورانیم زیرمه کړي. او په نیوزیلند کې د می میاشتې راهیسې له کورونا څخه لمړی کس مړ شوی دی چې له دې سره په دغه هیواد کې له کورونا څخه د مړو شویو ټول شمیر دروشته ته ورسېده. د دې پر خلاف امریکا اوس هم د کورونا د زیاتو پیښو او مړینو لپاره د نړۍ د هیوادونو په کتار کې لمړی ځای لري چې تر 6.3 میلیونه زیات کسان پرې اخته او تر 1.9 لک زیات یې مړه شوي دي. امریکا پسې برازیل دوهم ځای لري چې د کورونا د رنځورانو شمیر په کې له 4 میلیونه اوړي او تر مړه شوي کسان له 1.3 لک څخه اوښتي دي. په دغه کتار کې هندوستان د کورونا له نږدې 4 میلیونه پیښو او 9.8 لک مړینو سره دریم ځای لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ودا اوس هم ترپورن په لور. د پښتون غورنه غورسنګ مشر منظور پښتین ویلې ک محسن داور تر سبا خوش نه شو نو سخت تګلار به اعلان کړي. محسن داور د جمی پورس د څو ملګرو سره په لوټکه کې کوټه ته تللی خو له هوای ډګره خار ته بهر نه پرې خودل شوې او د جنو راپورونو لمخي امنیتي ځواکونو له ځان سره وړه ده. په دې اړه نور حال د ډیبي خبريال حفیظ الله شیرانی درکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاذي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر محسن داور د جمعې په ورځ له څو ملګرو سره په جهاز کې کوټې ته راغلل خو له هوایي میدان شار ته بهر نه راپریښول سو. له محسن داور سره ملګری د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ عبد الله ننګیال په وینا پولیسو ځلې انتظامی او د ریاست کسانو محسن داور له یو بل ملګري سره یو ځای له ځان سره یوړل.
محسن داور ځان سره یوړل او مرسرا کفایت آزاد هم وو هغه مرسرا یو لاړی یو وړی او موږ ندیم اسکر او عبدالله ننګیال انور سیمانخیل احتشام نور ملګری هغه پاتې شو.
د بلوچستان حکومت ایالتي ویاند یاکت شاوانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کامی اسمبلی غړی محسن داوړی د هغه د حفاظت په موخه ځلی انتظامی خوندي ځای ته بولی. شاغلی زیاته کړی چې تیر ورځ په کوټه کې د بم چاودنې وروسته د ناامنۍ د ویری لکباله دوی دا فیصله وکړه. ترجمان لیکلی چې شاغلی محسن داور د دوی د احترام وړ میلمه دی، دغه خوندیتوب د دوی ذمہواری ده. ولستی پر بی بنیاد پروپاګاندا وژنه نیسی. د محسن داور او دغه د ملګرو د اسارولو پر وخت هوایی ډګر کې موجود د کوټې ځلې انتظامیه یو چارواکی د نوم نشولو په شرط وی ویډیو ته وویل حکومت د محسن داور پر ورتک بندیز لګولې دی ځکه دوی ته اجازه نسته چې هغه ته شرط د تګ اجازه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټوئیټر پر محسن داور بلوچستان ته بندیز غندلی ک بلوچستان حکومت د پاوز د مخ پوش نوي دا بندیزونه دي سمدستي ختم کړي. منظور پښتین ویلي ک هغه تر سبا خوشی نسو سخت تګلار به اعلان کړي. د پاکستان د ترټولو لوی اداري قومي اسمبلی یو پښتون غړی هم په دې ملکی د ګرځېدو اجازه نه لري. د محسن داور د راګرځولو پر پیشه د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په ګډون د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو او فعالینو هم خبرګون ښکارا کړی. د بلوچ ملت پال غوند بی ان پی مرکزی مشر ایډوکیټ ساجد ترین وای د محسن داور راګرزول د پاکستان د آئین او قانون خلاف ورزی ده.
د آئین د هغه آرټیکلز شدي مکمل خلاف ورزی ده، د خلاف دی. اوری پرسن بټری هغه مومنت فریلی فریلی مومنت کولای شي پترو پاکستان کی بغیر د پابندۍ بغیر د راشدي ایون کار په باندې صداسي الیګیشن نه چارل وټریزم ته اواور کی یا صداسي خبرې نو دا آرټیکل چې دی دا پرووایډډ دی دا هر شیرته د ملک دا حق ورکی
د عبد الله ننګیال په خبره پر محسن داوړ بندیز ځکه نه وو چې دوی څو ورځې مخکې د بلوچ ملت پال مشر حاصل بزنجو فاتحې ته هم راغلی وو، خو نن چې د حیات بلوچ د برمش ماشومې د مور یا د چمن ته شهیدانو فاتحې ته راغلی وو، نو پر هوایي ډګر یې ودراوه. محسن او کفایت آزاد یې له ځان سره یوړل. محسن داوړ د بلوچستان حکومت لخوا پر د ولی وزیر د لګېدلې بندیز سرکاري خبرتیا پر ټویټر پاڼه پوسټ کړي او ویلي یې دي په الوتکه کې کوټې ته رسیدلې خو امنیتي ادارې له هوایي میدان بهر نه پرېږدي. هغه لیکلي ما ته وویل سو چې بلوچستان ته زما پر داخلېدو بیا نوې ورځې بندیز لګېدلې دی. ریاست فکر کوي په داسې کوچنیو کړنو به زموږ هوډ مات کړي، خو نه یې سي ماتولای. محسن داوړ چې د بلوچستان حکومت لخوا خبره سوې کومه خبرتیا پر ټویټر ورکړې هغه د جولای میاشتې پر 19 نیټه جاری سوې ده. په سرکاري خبرتیا کې د بلوچستان د کورنیو چارو ادارې لخوا ویل سوي چې پر محسن داوړ اولي وزیر د درو میاشتو لپاره د عامه نظم د ساتنې د قانون له مخې بندیز لګول سوی دی چې د صوبې هیڅ یوې ضلع ته نشي داخلېدای. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی وی ویډیو ته وویل پر محسن داوړ د حکومتي بندیز په اړه سمدستي معلومات نه لري او په دې اړه به وروسته معلومات خپاره کړي. یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط وی ویډیو ته وویل محسن داوړ یې د کوټې په هنوړک سیمه کې د بلوچستان د وزیر اعلی دویم کور سی ایم ان ایکس ته بیولی او هغه به نن بیرته اسلام آباد ته لیږل کیږي. چارواکي د حکومت له لوري پر محسن داوړ اولي وزیر د بندیز حکمنامه هم تایید کړه او ویل د حکومتي بندیز او امنیتي خطر له کبله مو محسن داوړ ته اجازه ورنه کړه چې کوټې ته داخل شي او خپل سیاسي فعالیتونه وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی پر غړو علي وزیر او محسن داوړ د بلوچستان حکومت لخوا صوبې ته پراتک بندیز لګول شوی دی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای ډیوا کوټه.
سیاسی مشرانو او د بشری حقوقو ادارو د وفاقي حکومت څخه د سکیورټیز اند ایکسچینج کمیشن اف پاکستان د یو بيدارک مشر او بخوانی جرنالیست ساجد ګوندل د مندلو غوښتنه کړې. بل پلو د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د دغه معاملې پلټنې پیل کړې دي. د ساجد ګوندل د کورنۍ تر مخه هغه د پنځشنبه یا زیارت راهیسی بيدارک شوی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی خبریاله رابیا پیر ورکوي.
سیاسی مشرانو او د بشری حقوقو ادارو د وفاقي حکومت څخه د سکیورټیز اند ایکسچینج کمیشن اف پاکستان اس ای سی پی جوائنټ ډایریکټر او پخوانی جرنالیست ساجد ګوندل د مندلو غوښتنه کړې. بل پلو ته وفاقي پولیسو وینا ده چې د ساجد ګوندل د معاملې پلټنی شروع کړې دي. د ساجد ګوندل فرانه وایي چې هغه د جمعرات ماښام راهسي بې ترکه دي او پولیسو د هغه ګاډي د جمعې په سحر د اسلام آباد علاقې شهزاد ټاون کې د زرې تحقیقاتي مرکز سره د بهر څخه مندلې ده. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د کورونا چارو سلاکار شهزاد اکبر ته د خبري نوټس اخستی او پولیسو ته د دوی زر تر زر مندلو هدایت کړې دي. شیرین مزاری د ټولنیزو رسنیو وپاڼي پر ټویټر یو پیغام کې ویلي د ساجد ګوندل په دره کې د اندیشې وړ خبره ده. د دوی او د هر وګړي تحفظ د حکومت آئینی سیمواري ده. د بشري حقوقو کارمندان او سیاسي مشران د ساجد ګوندل ته مندلو خوشتنی کوي. سیاست مدار افراسیاب خټک دیو ریډیو سره خبرو کې وایي ساجد ګوندل ته بيدرکې ورسته ټولنیز رسنیو وپاڼي باندې هم بحث روان دي. د څخلګو له اړخه دغه پیښه په زور ته بيدرکې د پیښ سره تړل کیږي او څخلګ دغه پیښې تعلق ته جرنالیست احمد نورانی دغه خبرې سره تړي چې د خورېدو ورسته د وزیر اعظم ځانګړي مرستیا لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجو باجوا خپل د چوکي څخه د استعفا اعلان کړی و. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوی د استعفا منولو څخه انکار کړی او دوی ته خپل پر چوکي د کار کولو هدایت کړی دی. جرنالیست احمد نورانی خپل یو پلټونکو رپورت کې د وزیر اعظم د مرستیال لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا له اړخه د دوی د اساسو پاړه چې مکرسیوي تفصيلات غلط ګرځولي وو او دا وی کړی وی چې بهرني پیوادونو کې د هغه د کورودانی د سرمایه کاری او د بچو د کمپنی کاروبار او جایداد تفصيلات نه دی وړاندې کړل سوي. خو عاصم سلیم باجوا دغه تورونه رد کړی وو. عاصم سلیم باجوا دا وخت د پاکچین اقتصادي رهداري مشر هم دی چې پرې دا تورونه هم لګیدلی وو. د دوی د دوو ورونو کمپنی سلک لاین انټرپرایزز پرایویټ لیمیټډ په سی پیک پروژې کې ټیکې ترلاسه کول لپاره جوړ کړل سوي وو. خو دوی ویلي وو کمپنی ته یې کله هم د سی پیک څټېکا نه دور کړی. د بشري حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل د حکومت څخه د ساجد ګوندل د موندلو غوښتنه کړې. د پیپلز ګوند مشر فرحت الله بابر ویلي کچري داسې ونه سو نو هغه فکر به ډیر زیان رامنځته کړي چې بيدرکیه د عاصم سلیم باجوا په اړه د رپورټونو سره تړل کیږي. بل پلو ته احمد نورانی د ټویټ تلاري دغه فکر غلط ګرځولې چې ساجد ګوندل د عاصم سلیم باجوا په اړه د رپورت برخه وو یا دوی څه دستاویزات شریک کړي وو. سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان SECP مالیاتی او کاروباری ادارو څارنه کوونکې یو اداره ده. اویل کیږي چې احمد نورانی خپل رپورت د دغه ادارې څخه ترلاسه شوی دستاویزونو په بنیاد ورکړی وو. ساجد ګوندل په داسې حال کې بيدرکه سوی چې یو ورځ وړاندې وزیر اعظم عمران خان الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو پاکستان کې جرنالستان آزاد او محفوظ دي. پاکستان نوم ته مودې راهیسې د جرنالستانو لپاره غیر محفوظ هیوادونو په نوم لړکی شامل دي. د صحافتي تنظیمونو وینا ده چې جرنالستان زورول کیږي او بيدرک کیږي. د ریپورټرز وداوت بارډرز کال 2000 د خبر سوي فهرست تر مخه پاکستان یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړکی پر یو سل 15 نمبر دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د افغانستان په یو راپور کې ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي دیبور الاینس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندې غوښتنه کړې ده. په دې اړه تر اوسه پورې افغان حکومت او طالبانو څه جواب نه دی ویلی. په دې اړه بشپړ راپور به زموږ له همکار نصر الله څخه ووري.
میرمن دیبور الاینس د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانږدې کېدل یو تاریخي فرصت وبله چې وایي په نتیجه کې وایي په دې هیواد کې سلويخت کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو وایي د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي. زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډزبندۍ په ارزښت ټینګار وکړم. دا د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په واضح توګه د افغان نولس په ګټه دی. مونږ ټول باید د بشر دوستانه ډزبندۍ دې په اړتیا د توجه لپاره خپل غږ اوچت کړو. طالبان او افغان حکومت لا د دزبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په جواب کې سن دي ویلي. خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي دزبندۍ غوښتنه کړې. خو طالبان وایي دزبندۍ د سولې د خبرو ایجنډا ده. میرمن دیبور الاینس ویلي د جګړې په ډګر کې د افغانستان د شخړې حل نشته او افغان باید یو له بل سره په خبرو حل راوباسي. میرمن الاینس ویل سره له دې چې د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي خو د جګړې په ډګر کې تشدد لا هم د پریشانۍ وړ دی او هر اونۍ سلګونه خلک وژل کیږي او ټپیان کیږي چې وایي دې حالت په میلیونونو افغانان بې ځای کړي دي. په تیرو څو اونیو کې تقریبا د ریکارډ په شمیر امنیتي پیښې شوې چې په دغو کې دورانکارو لخوا هغه بریدونه هم شامل دي چې د سولې په بهیر کې پر شامل عام خلکو شوې دي. موږ ضرور باید د دې تشدد ناوړه نتایج په ذهن کې وساتو. د افغان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله تقریبا بشپړه شوې او د افغان حکومت مرکزی نن د جمعې په ورځ قطر ته سفر وکړي. خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یو ځل بیا د نامعلومو سببو له کبله ځنډول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن لاینز امنیت شورا ته ویلي سره له دې چې په دې هیواد کې په تیرو 2 لسیزو کې پرمختګ شوه خو وای اوس افغانستان د خزي او ماشوم لپاره په نړۍ کې بد ځای دی. میرمن لاینز په بین الافغاني مذاکراتو کې د خزي پر ګډون ټینګار کړي خو وای چې تر اوسه ورته معلومه شوه چې د طالبانو لخوا په خبرو کې د خزو ګډون نشته، خو هیله لري چې هغه به هم په مذاکراتو کې د خزو ګډون ته لاره هواره کړي. په جګړه کې ښکېل غاړي چې د مذاکراتو په درشل کې دي، یو تر ټولو ګران ستونزه د خزو حقونه دي او که په دې برخه کې هر ډول جوړ جاړی کېږي دا به د غړو هیوادونو لپاره یوه پیچله ستونزه وي. خو موږ پوهیږو چې د سولې پر میز د ښځې خپل استازیتوب د هغوی د حقونو د باوري کولو ښه موقع کېدای شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي هغه وخت رښتینې سوله راتلی شي چې دا د افغانانو لپاره مادي ګټې ولري. وایي دا د افغان حکومت سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا د پام وړ تیاری غواړي. میرمن ډیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د افغانستان حکومت په ګډون له نړیوال بینک، ایشیایی پرمختیایی بینک او په افغانستان کې له شخصي سکتور سره کار کوي چې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په مخ کې پراته خنډونه او د سولې غټې اقتصادي ګټې په ګوته کړي.
په نیوزیلند کې د می میاشتې راهیسې له کرونا څخه لومړی کس مړ شوی دی چې له دې سره په دغه هیواد کې له کرونا څخه د مړو شویو شمیر درویشتو ته ورسېده. د دې په خلاف امریکا اوس هم د کرونا د زیاتو پیښو او مړینو له پلوه د نړۍ د هیوادونو په کتار کې لومړی ځای لري چې تر 6.3 میلیونه زیات کسان پرې اخته او تر 1,90,000 زیات یې مړه شوي دي. په دې اړه بشپړ راپور به زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه واورئ.
په کرونا وبا کې د ډبلیو ایچ او د هلو زلو او معاملاتو په لړ کې د پلټنو لپاره د خپلواک ډله وروسته له هغې اعلان کړی شو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یوې خبري کانفرنس په وخت تورونه لګولي وو چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله اداره د چین د یو ګوډاګي ادارې په توګه کار کوي. د امریکا حکومت دریځ لري چې ډبلیو ایچ او د کرونا وبا په وخت ناسم انتظامات کړي وو او د چین په اړه د وبا سره تړلي معلومات پټ ساتلي وو. د تحقیقاتو لپاره د جوړ کړی شوی ډلې مشر او د لیبریا پخوانی صدر ایلن جانسن سرلیف او د نیوزیلند پخوانی وزیر اعظم هیلن کرارک وروسته د خپلواک ډلې لپاره 11 نور غړي هم ټاکلی وو. د نیوزیلند وزیر اعظم کلارک ویلي چې دی او ایلن جانسن په تحقیقاتي ډله کې به اړه خغړی اخستی دي او ډبلیو ایچ او په دې لړ کې د تحقیقاتي ډلې غړو په ټاکنه کې په دې سیاسر نه دی چولی. ایلن جانسن سرلیف ویلی چې دا وخت په نړۍ کې د کرونا وبا نه د مړو شو د پاسه اتنیمو لکو خلکو او د شپږشتیم میلیونو نه زیاتو اغیزمن شو کسانو احترام د دوی په وړاندې پروت دی او غواړي به چې په شریکه د دې تاریخي حالاتو جاج واخلي. تحقیقاتي ډلې ویلي د کرونا وبا په اړه د ډلې آینده غونډه به د روانې میاشتې ستمبر په 19 نیټه کیږي او غواړي به چې د وبا په اړه د خپل حتمی رپورٹ شائع کولو نو وړاندې په نومبر میاشت کې ورلد هیلث ارګنایزیشن هم د ابتدایي پرمختیاونو خبر کړي. ډبلیو ایچ او په مئی کې د نړۍ په غړو هیوادونو هم غږ کړی و چې په خپلو وطنونو کې د صحت نړیوالې ادارې د کرونا وبا په اړه د هلو زلو جایزه واخلي چې نړیوالې ادارې تر څه حده پورې خپل کار کړی دی. خبري ادارې اسوسییټډ پریس په جون کې په یو رپورت کې ویلو چې چین ډبلیو ایچ او ته د کرونا وبا په اړه حساس معلومات ناوخته ورکړي وو. ای پی وای د ډبلیو ایچ او په یو غونډه کې په دې مایوسی هم څرګنده کړې شوې و خو وروسته د ډبلیو ایچ او موجوده ډایرکټر جنرال ټیډوروس اډانوم ګبریسس په ښکارا د چین تعریف کړو او ویلي وو چې د وایرس په اړه چین زر او صفا معلومات ورکړي. د ډبلیو ایچ او تحقیقاتي ډله د کرونا وبا په اړه د صحت نړیوالې ادارې د چارو اندرونی تحقیقات په یو داسې وخت کې سرته رسوي چې د امریکا او جرمني د دوایانو کمپنو ویلي دي چې تر نومبر میاشتې پورې به د کرونا وایرس په ضد د دوی دوه ویکسین جوړ شي. دغه دوه ویکسینو کې یو مډرنا کمپنی تیاروي او بله د جرمني بایوټیک په شریکه جوړوي. د ویکسین کارپوهان وایي چې دا ویکسین چې کله په بدن کې ورداخل شي نو د کرونا وایرس په ضد به د انساني جسم مدافعتي طاقت بیدار کړي او د وایرس سره به جنگ پیل کړي. دغه دواړه ویکسین دا وخت د اخیری ازموینې پړاو نه تیریږي چې ډېر زره خلکو کې پرې ازموینه روانه ده. د امریکا د دوایانو لایسنس ورکوونکي ادارې کمشنر سټیفن هان فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې که د ویکسینو نتایج خو موندل شول نو ممکنه ده زرد دی لایسنس ورکړي شي.
پاکستان کې په خزو باندې د تیزاب واچولو پیښو کې ک یو اړخته کموالی راغلی، نو بلخوا په سرخار پیښور کې د اگست په میاشت کې یو سړی د خپلې خزې په ګډون د کور په درې نورو کسانو باندې تیزاب پاشلی. د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور پولیسو ته ویلي دي دغه پیښې په اړه دی پلټنې وشي او په دې کې ککړکستي ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیویل خبريال فرشن وارث خاوري.
د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور پولیسو ته وینا کړې ده چې اگست میاشت کې په پیښور حیات آباد کې د یو کس لخوا په خزو باندې تیزاب اچولو پیښې په اړه د پلټنې وشي. د حیات آباد پولیسو تر مخه دغه پیښه د اگست میاشت په 18 نیټه باندې مخې ته راغلی و، په کومه کې چې یو کس د خپلې کور ودانې په شمول دریو لوریانو باندې تیزاب اچولی و. د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور څنګ مشر غلام علي وایس اف امریکا دی وته اویل په دغه پیخه کې پولیس چارواکو خپل ځمواري تر سره کړی دا.
اير بس ایسه ہے کہ میرے علم میں تو یہ آ جایا تھا یہ واقعہ تو میں نے
ما په علم کې خو نن دغه پیخه راغله او ما چې کله د پولیسو یو چارواکي نه پوښتنه وکړه نو هغه راته اف آی آر کټکولونه هم ویل. بیا ما ته اف آی آر چې میلاو شو نو پولیسو نه نور معلومات وغوښتل چې په دغه پیخه کې ککړتن ولې نه دی نیول شوی. پولیسو راته وویل چې هغه ته عدالت نه ضمانت میلاو شوی دی. دغه کس لوریانې ډېرې سوځېدلې دي او تر دې پورې چې یو لوری سترګو هم کار پریښی دی. دا تیزاب نه ولې یو خاص کیمیکل و
اور یہ جو ہے تیزاب نہیں تھا، یہ کوئی اسپیشل کیمیکل تھا.
دا یو غیر دولتی ادارې ایسټ سروایور فاؤنڈیشن په خپل یو راپور کې ویلي دي د 13-15 کالو په پرتلا په 2019 کال کې د خزو باندې د تیزاب او اچولو پیښو کې 50% کمای راغلی دی. د دغه ادارې تر مخه په 2019 کال کې په ټول هیواد کې د تیزابو 25 او خیبر پختونخوا نه 3 پیښې راپورټ شوې دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي تیمور کمال وایس اف امریکا دی وته اویل د قانون نشټوالي لقبل د غرنګ پیښې مخې ته راځي او د دې مخنیوي باید وشي.
کومګو ګورو نه دا اف آی آر د کوم چې ماشوم دی د طرفه شوی دی درج کړی شوی دی. د دې ماشوم عمر چې کوم دی هغه 12 کال پورې عمر دی. بل طرف ته کومګو ګورو نه پکار دا چې دا اف آی آر چې کوم شوی دی د ماشوم له طرف نه پکار دی چې دې کې ورسره حکومت هم پاټي شوی وي د سټیټ له طرف نه هم هم دی کې پاټي وي ځکه چې دا خو ماشوم دی د خو نه زور برداشت کولی شي لږ رضا باندې یا په مینا یا په جرګه باندې د کله هم رضا کېدی شي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنانو د هالو زلو په نتیجه کې مرکزی حکومت په 2018 کال کې د خزو باندې تیزاب او اچولو مخنیوي په لړ کې قانون جوړ کړی دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
نوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورنه واوریدل او سم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د سفارتي سلامتیه شوبې د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د خپل دفتر او د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ذریعہ افغانستان کې د غیب کړې شو دو تنانو مارک رانډال فریریچ او د پال ایڈوین اوربی جونیئر په اړه کې د معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. دا انعام په پداسې معلوماتو او اطلاعاتو ورکول شي چې د هغو په بنیاد د خاغلی فریریچ یا خاغلی اوربی در درک معلوم شي، د هغو برآمدګي یقیني شي او هغوی واپس خپلو ځایونو یا کورونو ته راوستل شي. خاغلی پال اوربی په اخیری ځل د کال 2014 په مئی کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی و. د دې د غایبېدو په وخت د خپل یو کتاب د پاره د سیړنې مواد راغونډول او ښکاري داسې چې د خپل کار او د موادو په لټون کې د افغانستان نه د پولي پورې غاره پاکستان ته اوریدلې دی. دوینتن مارک فری ریچ د کال 2006 د فروری په سر کې تختولی شوی دی. د اغوا کېدو په ورځو کې دی په کابل کې اوسېدو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام بندوبست د امریکای د خارجه چارو د محکمې په لاس کې دی. دا پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د $500,000 نه زیات انعامونه ورکړي دي، د چا په اطلاعاتو او معلوماتو چې ډېر ترهګر یا خونیولې شوي دي یا ان په موقع په بین الاقوامي کچه د ترهګرۍ کولو نه رئیسار کړی شوي دي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د پروګرام ټویټر پته دا ده http://rfj_usa. د مارک فریریچ یا پال اوربی د اغواکول په باره کې که چاته علم وي نو ریوارډ فار جسټس دفتر سره دی په دې ویب پاڼه رابطه جوړه کی www.rewardforjustice.net یا په دې ایمیل پته دی اطلاع ورکی info@rewardforjustice.net یا د امریکای په نږدې سفارتخانه کونسل خانه کې ریجنل سیکیورټی افسر سره رابطه قائم کی او یا دی FBI ته د tips.fbi.gov په پته اطلاع ورکی.
ترنو اوریدونکو خبری خبرونه هم دومره وا، اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی ځانګړي خبرونه ده.